تي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو لپیو استودیو د قادر جلالو په تخنیکي همکاري ستاسو خره غلاست وایم. جلال آباد ښار کې ناپیژندو وسلوالو یو خزینه پولیسو په ډزو وژلې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فری با ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه برید کې دوه سرتیر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست تر جنرال محمد یاسین زیا د یوه پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ. او د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازی د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل، د هرات چارواکي وایي تیر شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې دوه سرتیر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وویل دوه سرتیر په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیه قمانداني او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شاو تنبول شول او د ولسوالۍ بشپړ امنیت خوندي شوی دی. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته پر لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12 بجو روانه وه. دغې سرچینې همداراز ویلي چې په دغو نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم. چارواکو په دغه برید کې وسلوالو طالبانو ته د احتمالي اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو ضرب الاجل ته په ورنږدې کېدو طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. د خبره په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل د سرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د لیدو پر مهال سوي دي. دا لیدنه د سه شنبه په ورځ سوي ده. محمد نعیم زیاته کړه
په ناسته کې په عامه توګه د دوهلي توافقنامې د ټولو موادو د پوره عملي کېدو په اړه خبرې وشوې. دواړو لوریو توافقنامې ته په خپلو ژمنتیاوو ټینګار وکړ. د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی.
امریکایي لوري تر اوسه د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر مې میاشتې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره داسې مهال خبرې کوي چې دوی ورځې دمخه یې له ترکیې څخه په څلور ورځنۍ کتنه کې د هغې هېواد له چارواکو سره په استانبول کې د افغان سولې په اړه د کېدونکې غونډې د تیاریو او د سولې دروانو هڅو په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې چې طالبان هم وربلل سوي دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې را روانه اونۍ به وسی. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین زیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ. د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړل شوی دی. په اعلامیه کې د سفر هدف د کندوز د امنیتي وضعیت ارزول شول شوی دی. ښاغلی زیا به د کندوز له پوځي او ملکي مسؤلینو سره نن وګوري. کندوز د افغانستان په شمال کې یو له ناامنو ولایتونو څخه دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د برما پوځ د کودتا ضد مظاهره چیانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. نوموړي له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره دې اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا پر مهال د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خپرې سوي کورونا وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ جزئیات په ډاګه کړل. بایدن وویل دا به په امریکا کې د یوه نسل پانګونه وي چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دغه پروګرام کې وړاندې لمړی راپور دا لرو چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو د بریا لپاره د خپل غوښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې دننه هدفي وژنو زور اخیسته. نن هم په ننګرهار کې یو پولیس ووژل شو. د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وایي د ننګرهار چارواکي د امنیت په نیولو کې عاجز دي.
تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدان شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
لاغلی یون سره مرکه درته خبرو. د هماوري چې د هانګ کانګ یوې محکمې د ډیموکراسۍ پلوي و مخکښ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. بیا هم خراغ لی رازو لمړی مطلب ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو د بریا لپاره د خپلو غوښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي، په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیسته. د دې پیښو په دوام نن سهار ناپیژانده وسلوالو په جلال آباد ښار کې د پولیسو یوه افسره بصیره ترور کړې ده. دا په تیره یوه میاشت کې په دې ښار کې اتمه ښځه ده چې په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي او موده وړاندې د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار عبدالله محب وویل له دې په یو شمېر پیښو کې هغه طالبان لاس لري چې دوی له بنده آزاد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو یو ځل بیا له زلمي خلیلزاد سره په لیدنه کې د خپلو پاتې بندیانو د آزادۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات د مقدم کار په دغه راپور کې.
سول رواني بي پايلي خبري د دوارو لوريو ترمنځ د خپل وختونو پر عملي کې دوټنګار او د هدف وژنو لوري ګرا اغه درې موضوعات دي چې ورسره بلې د افغانستان د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پورته وړي. ورسېو کې ننګرهار د روانو هدف وژنو لقبل تر ټولو زپیدلې سیمه ده. تازه د جلال آباد ښار په دې مناحيه کې یو ځل بیا د خزینه پولیس افسر وژل شو. وژل شوی مېرمن بصیره نومیده د لومړی ساتنمنې نظامی رتبه یې لرله او لږ زیات کلونه کېدل چې د پولیس پولیسو کې دنده مخته وړه. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرید خان وایي هغه د پنځشنبې سهار نږدې 9 بجې هغه مهال چې له کوره دندې ته پر لاره وه ترور شوه. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا 9 بجې د درېمې ناحیې اړوند ستامې پاک سره چې زمونږ یو تن پولیس وا چې نوړې ساتلمنه د سینه په نامه وه دا خپلې شیر قومندانۍ ته وظیفې لپاره راشي. د نامعلومو کسانو لپاره د رښینه په دې ډزې وشوي چې په دې باندې په دغه وخت کې مونږ پولیسو وخت اقدام او اجراءات وکړو چې په دغه قضیه کې مونږ دوه تنه نیولې دي.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي نیول شوی یو کسانو منلې چې دی پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیر یوې میاشتې په اوږدو کې څلورم برید دی چې په کې خزینه فعالانې په نښه کېږي. دوه ورځې وړاندې د دې ښار دننه درې واکسیناتوري هغه مهال چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزګان ضد واکسین ورکول په نښه شوي. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې کارکوونکي او په سیبیا یوه ډاکټره هدفي بریدونو کې ووژل شوه. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. تر دې چې د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تېره اونۍ وویل په یو شمېر هدفي بریدونو کې هغه طالبان لاس لري چې دوی د دوحې د هوکړې پر بنسټ له بنده آزاد کړي. هغه په غزني کې د الجزیرې ټلویزیون د خبریال وژنه د دې وژنو یوه بېلګه وبلله چې د خوشي شویو طالبانو لخوا شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو یو ځل بیا دا د خپلو پاتې بندیانو د آزادۍ غوښتنه تکرار کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې مشرانو د خپلو پاتې نږدې 6000 اصل بندیانو د آزادۍ غوښتنه کړې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو خوشي کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ نن آزادي راډیو ته وویل
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشي سي خشونت به کموي او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشي سول نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان د جګړې له لیکو راوګرځېدل تر څو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو پرېښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت تر اوسه لږ دي 15500 طالب بندیان آزاد کړي دي. خو له دې وړاندې دا هم ویلي چې د طالب بندیانو آزادي لویا تیروتنه وه.
مننه کوم. عوام اوریدل چې په ننګرهار کې نن په یو هدفي برید کې یوه ښځینه پولیسه وژل شوې ده. تر دې وړاندې دوه واکسیناتوران یې وژل شوي. په همدې دوو ورځو کې تر هغه مخکې هم د انعکاس تلویزیون خبریالانې په نښه شوي دي او دا په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لسمه ښځه ده چې په بریدونو کې په ننګرهار کې وژل کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار د پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره د ننګرهار د همدغو وروستیو هدفي وژنو په ارتباط غږېدلی یم. له آغلي یون مې لومړی دا پوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې د ښځینه فعالانو او مخورو ښځو وژنه په څه معنا ده او په دې لارې باندې څه غوښتل غواړي چې مخالفین یا هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري څه غواړي تر سکلی. اغلی یونی جواب وای
ننګرهار کې هدفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو علت هم دا ده چې په دې کې خویندې هم شامل دي چې زیاتره خویندې هم زموږ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدانې شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4-5 دفعې زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 15 دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کی او هغه هغه خپل کسان راوړي صرف د پیسو ټولولو دپاره او صرف د دې د خاطره چې هغه ځان دپاره ګټه ونه پورته کړي. نو همدا ده چې ننګرهار کې څه وضع کیږي نه. موږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کومه چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمونږ زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په تلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامي چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګولي. ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
خو د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړې کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلاح نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کال شل چې نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دغومره شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضعیت دومره خرابه ده.
اغلې یون، ننګرهار خو په ختیځ کې لوی ولایت دی او د زون تر ټولو غټ ولایت همدا دی او ټول زون پې یادېږي. که وضع همدغسې دوام وکړي د ښځو لپاره تاسو راتلونکي څنګه ارزوئ هلته؟
بله، ولې نه، یعنی ننګرهار هغه ولایت دی چې اوس موږ ګورو چې مکتبونه پکې فعال دي او د نجونو تعداد هم ډېر شوی په مکاتبو کې. یعنی موږ دغې ته ډېر خوشبینه او خو بدبختانه په ننګرهار ته توجه نه ده شوی. که چیرې په همدغه ډول باندې نو زه فکر کوم چې دا به د کورنۍ د خوا یو فشار وي. خپل په کورنیو باندې نجونې به تعلیم ته نه پرېږدي، تحصیل ته به پرې نه ږدي. حتی هغه کورنۍ چې هغه روشن فکره کورنۍ دي، یعنی د ښځو حقوقو ته احترام لري او غواړي چې خویندې زموږ تعلیم کې، هغوی به هم مجبوره شي چې د نامنې د وجې نه خپلې لورګانې یا خپلې خویندې خپلې میندې پرې نه دي چې دوی په بیرون برخه کې سیاسي اجتماعي فعالیتونه وکړي، اقتصادي فعالیتونه وکړي، ځکه شرایطو ته برابر نه دي. او بل دا چې هغو دپاره چې هغې غواړي ښځه باید قید شي، هغوی دپاره نو نوره بانه هم ډېرېږي او هغوی به بالکل په دغه موضوع کې نور هم دوی کوشش وکړي چې د ښځو دپاره ستونزې پیدا کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید امنیت راولي تر څو د امن په فضا کې زمونږ خویندې هلته فعالیتونه وکړي، کار وکړي، زحمت وباسي، هغه یو مړۍ حلاله ډوډۍ چې پیدا کوي د خپلو ورونو تر څنګ هغه لاسته راوړي.
مننه اغلی یون. غواړم وپوښتم چې د ننګرهار چارواکو ویلي وو څه وخت مخکې د انعکاس تلویزیون درې ښځینه خبریالانې ووژل شوې. وی ویل چې موږ د دې پېښې عامل ونیو، یو څوک یې نیولی وو، تر هغه مخکې ملاله میوندي هم ووژل شوله. دغسې پېښې اوس هم هغه شوي دي. تاسو له دوی سره له نږدې کتلي دي، ولې جدي اقدامات نه کېږي په دې مورد باندې؟ هر وار وایي چې موږ امنیت نیسو، تدابیر لرو، خو بیا هم پېښه کېږي.
حکومت مخصوصا د ننګرهار چارواکي د امنیت په تامین کې عاجز دي. دی د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. تر اوسه پورې هیڅ یو کس نه دی نیول شوی. حتی تاسو وکتل چې دوی دومره ځان رشخند که چې یو عادي رکشاوان یې ودرولی او سلایو ته لاس کې ورکړی وه چې موږ امیرین ونیول. نه د ملالۍ میوندي او نه د نورو درې نورو ژورنالستانو خویندو او همداسې چې دا دوه ورځې مخکې زموږ واکسیناتورانې خویندې شهیدانې شوي دي. د دې یو عامل هم دی تر اوسه پورې نه دی نیولی. دی صرف د خلکو د خولې د چپولو په خاطر او د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندلو په خاطر دغسې یو ډرامې جوړوي. دی د دې توان نه لري چې دغه عاملین دی ونیسي. دی د دې توان نه لري. دی د دې کفایت نه لري چې دوی دغه مجرمین ونیسي. نیولو ته څه حاجت دی؟ دوی د مخکې نه امنیت ونیسي چې دوی کار وکړي هلته. زه فکر کوم چې حکومت ډېر ناتوانه دی په ننګرهار کې. نیشي کولی هر څوک چې په ننګرهار کې هر څه وغواړي کولی شي، مګر حکومت یې مخه نشي نیولی.
وروستۍ پوښتنه، تاسو د ننګرهار د وکیلې په توګه باندې څه کړي دي د دغې وضع د تغییر لپاره، حداقل په انفرادي شکل باندې؟
داسې ده چې موږ همیشه غږ پورته کړی، په ولسي جرګه کې هم غږ پورته کړی، امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، دا موضوع مور سره یاده کړې. بدبختانه دا موضوع په ټول افغانستان کې چون ننګرهار یو عایداتي ولایت دی، نو هغې د خاطره پوستونې اکثره بولې ته ایښودل کېږي او دوی چې هر چا ډېرې پیسې ورکړې که هغه مسلکي که نه مسلکي، هغه راځي به هغه پوست اشغال کوي. او دا زیاتره د مافیا د خوا کېږي، ځکه چې پیسې دوی سره دي، اکثره پوستونه دوی اخلي. نو په دې کې به ولس هم عاجز دی او زموږ د توان هم څنګه رسېږي. وخت چې یو پوز خرڅلاو ته ایښودل کېږي، نو وکیل بیچاره به هلته څه وکړي چې اجرایه صلاحیت هم نه لري، صرف غږ پورته کوو.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وه ویلي چې د ننګرهار چارواکي د امنیت په نیولو کې عاجز دي. د انتقاد وکړ چې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لس ښځې وژل شوې دي، خو لا هم چارواکو په دې اړه باندې د دې په خبره جدي اقدامات نه دي کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
و
اروپای ټولنې له افغانستان سره د وچکالۍ د مخنیوي او د دې برخې د قربانیانو لپاره د 200,000 یورو د مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر نن پنجشنبه په یوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې سږ کال شمی له وچکالۍ سره مل او پیلې راتلونکي کې خطرناکه دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه مرستې به د بغلان، بادغیس او فاریاب ولایتونو تر څنګ هغه ولایتونو ته ورسول شي چې د زیاتې وچکالۍ سره مخ وو. د دې اعلامیې په یوه برخه کې ویل شوي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د سره صلیب لخوا د هېواد لرو پرتو سیمو ته انتقال شي. په میدان وردګو ولایت کې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د چک ولسوالۍ په کولک رشیدان سیمه کې د اوبو یو سربند جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاره. د دې وزارت ویان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل د اوبو دا سربند په سم او اساسي بڼه رغول شوی دی چې زموږ ته د اوبو رسولو په موخه د 3.6 متره په اوږدوالي یو کانال هم لري. یاد وزارت وایي د دې سربند په جوړولو سره سلګونو جریبه کرنیز ځمکه او باغونه خړوب شوي دي. د وزارت د چارواکو په خبره له دې پروژې سره به د سیمې اوسیدونکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. او په بادغیس ولایت کې په 9,000 جریبه ځمکه کې د پستو باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه باغونه په ابکمري، مقر، قلعینه او بلامرغاب او قدس ولسوالۍ کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه پروژه د شاوخوا 3.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت بلل کېږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژې له پیل سره به زرګونه خلکو ته د کار زمینه برابره شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ پر وړاندې د 2 بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ، یو سودریال 50 افغانۍ، یو ایرو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، او زر پاکستانی روپی 501 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګاست. د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسۍ پلوي و مخکښ فعالان د ناقانونه غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یوه ناقانونه غونډه تنظیم کړې وه او برخه یې پکې اخیستې وه. دا د دیموکراسۍ د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وروستی مورد دی. نور تفصیل د احمد تکل په دغه راپور کې.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو 2 اتیا کلن مدافع وکیل په ګډون 8 تنه ډیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اګوست په 13 نیټه یوه غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل 1,00,000 خلکو ګډون پکې کړی وو رابللې وه او په هغه کې ګډون کړی وو. د ډیموکراسۍ په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 2 اتیا کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره، د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوې او ویلې چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولې مظاهرې ته اجازه ورکړې وه، خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خو د څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نورو خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننۍ پریکړه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګزار دی. پیکنګ په وروستیو 2 میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیځو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحدو ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکنګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1999 کال کې د برتانیا د دې پخوانۍ مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 دېرشمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگټن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نوره نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
د غزنی ولایت یو ځوان انزورګر وایي د خلکو د ذهني ودې د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انزورګري کوي. رفیع الله رسولي په دې باور دی چې انزورګري هم لکه شعر، موسیقي او د داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچار، بېوزلو او لویدلو غږ پورته کوي. نورحال په دغه راپور کې.
نوم می رفیع الله رسولی دی، د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. له انځورګرۍ هنر سره مې له وړوکوالي ډېره مینه وه.
ښاغلی رسولی درویشت کلن او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولی په خپله انځورګر دی. دی وایي انځورګري د ښوونځي له وخته خوښېده، خو له 2010 کال راوروسته انځورونه جوړوي. رفیع الله انځورګري د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انځورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څړیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
ښاغلی رسولي زیاتوي ډیری وخت نړیوال انځورګرانو انځورونه ګوري، په دې معنا چې نړیوال څه ډول انځورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انځورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولي په دې باور دی چې انځورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لویدلو خلکو غږ پورته کوي.
زه د یو انځورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه سلیکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموتی انځورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولي د افغانستان له ځوانو او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. د نوموړي په خبره رسولي تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي، د وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښېږي یو له هغه انځورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دغه ټول چې دی دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
رفیع الله رسولي انځورګري د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي. نو ځوان انځورګر اقبال ترنک هم وایي انځورګري هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انځورګري هم پیغام لېږدوي. یو انځورګر کولای شي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالې او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
ومان نیازی هم په دې نظر دی چې انځورګري د شعر په رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انځورګري کې هم داسې قصه ده.
انځورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیزو او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انځورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
نورستان ولایت واما صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په دې رستو کې چې دا کم بارانونه په ټول افغانستان کې رااله، نو په نورستان کې هم دغه رستو ډېر زیات بارانونه وشو. همدارنګه واوره هم په مرکز پارون او د نورستان په واما صالح کې واوره هم اورېده او دغه ورختونو په وجه باندې دغه واما صالح او دغه پارون ترمنځ چې کوم مسیر ده، په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کاڼي راغورځېدلې ده او غره خوېدلې ده او دغه د غره خوېدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز ښارونو ته غځېدلو لاره بنده ده او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاس او ګرېوان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونړ نه راځي هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. السلام علیکم.
د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ خان دا پیغام تاسو پرې ده. موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کومه مرستې کېږي هغه د مجاهد طالبان ولاسته کولویج خپل طالبان چې وادېسته روان دي کې هغه څنګه څنګه نو مسکینان دي نه دا چې ویل خلک دي دا برس خاص ولا مړو ملکو ګټل شي. ما د جګپور مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا مرستې کومه مرستې چې راځي هغه مو مسکینان ته ورسیږي. والسلام په احترام.
زائس آنلاین د کول تخا زما غوښتنه دغه د الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هر کله کوو. ادارې مې سیاست هم غوښتنه دغه چې د خپل پریکړه تر شا ودرېږي. مننه. راډیو ژوند آباد.